אמריקה רג רדיו אשנו
אשנו רדיו
אשנו רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה السلام عليكم درنو اوريدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واورې په هلمند کې په ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوې دي امریکایي چارواکي د یو نیوي ملي پلان میکانیزمونه جوړ کړی دي چې د سوریې خلک د هوایي نظامی بمباریونه وساتل شي او د روسیې صدر اعظم ویلي دا اتهامونه بالکل صحیح نه دي چې وایي د ملک په سوریه کې په ولسی خلکو بمباری کوي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنایانو غږ پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سره شوې ده، تاسو سره راسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. په هلمند کې په ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوې دي. د هلمند د ولایت پولیس ویلی دی چې په نننی ځانمرګي برید کې څلور پولیس او د ملي اردو یو عسكر وژل شوی او اووه کسان اور زخمی شوی دی. د هلمند امنی قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ د امریکا غا غشنا رادیو ته ویل چې دغه ځانمرګي د سنگین په ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو مرکز مخه ته ځان په بمونو والو زو وسلوالو طالبانو ادعا کړی دی چې دا برید هغوی کړی دی. د 215 نمبر میوان قول اردو قماندان جنرال محمد موین فقیری د امریکا غا غشنا رادیو ته ویل چې اول یو ځان مرګي د کنډک مخ کې چاودنه وکړه او سلور نور بریدګر چې غوښتل کنډک ته ننوځي د حکومتي قواو په ډزو کې وژل شول. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي چې اوس هم د سنگین د ولسوالۍ د بازار په یوې خوا کې حکومتي قواوې او بلې خوا کې وسلوال طالبان پراته دي. د افغانستان ملي اردو ویلي دي چې دا ځل به د اچین ولسوالۍ د داعش د وسلوالو نه پاکه کی. د افغانستان د ملي اردو د څلورم لوا قومندان برید جنرال محمد نسیم سنگین د امریکا غږ ته وویل چې دا ځل به په عملیاتو کې په سیمه کې ولسی پاڅون کوونکو ته امنیتي مرکزونه او پوستې هم جوړ کړي. جنرال سنگین ویلي دي دا ځل به د اچین ولسوالۍ د داعش د وسلوالو نه پاکه کی. هغه کورنیو ته به چې د دغه ډلې له ویرې نورو سیمو ته کډه شوې دي د بیرته ستنېدلو امکانات برابر کړي. دا چین په ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر ته 600 پورې وسلوال سړي چې هغه یې ولسي پاسون کوونکي ګڼي دا وخت د حکومتي قماندې لاندې ځای پزې شوې دي. دا پاسون کوونکي وایي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ورسره د تجهیز کولو کلکه ژمنه کړې ده. دا چین د ولسوالۍ اوسیدونکي له افغانستان امنیتي قواوو د پراخو عملیاتو غوښتنه کوي چې ټوله سیمه د وسلوالو نه پاکه شي. د ننګرهار سیمه ایزو چارواکو هم له دې نه مخکې ویلي وو چې په اچین کې د ګډو حکومتي قواوو مخکینی عملیات ناکام وو، خو دا ځلې چارواکي وایي چې په اچین کې او ورسره نږدې ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو د منځه وړلو لپاره پوره تابعیا کړې ده. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. امریکایي چارواکو د یو نوي ملي پلان میکانیزمونه جوړ کړی دي چې د سوریې خلک د هوایي نظامی بمباریونه وساتل شي. دغه پلان د سوریې د بین المللي ملاتړ ګروپ جوړ کړی دی چې دښمنۍ ختم شي. د امریکا د حکومت نطاق ویلي دي دغه موافقه د ټولو جنګونو د ختمولو پریکړه لیک نه ده. د ویلي دي د ډیرو خلکو په فکر او قضاوت د دغه بحران د ختمولو لپاره اوربان پکار دی، مګر دی وایي منګله دغه حد ته نه یو رسیدلی. دی وایي موږ غواړو چې جنګ لږ معطل شي چې دغه سیاسي جریان اصلا له قوت پیدا کړي، ځکه یوه هفته مخکې په جنیو کې خبرې په ټپه ودرېدي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې نماینده د مستورا پلان لري چې د فبروري په 15مه د سولې هغه خبرې بیرته پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې بحران نهایی حد ته رسیدلې ده، نو په نږدې وخت کې فیصله کېدای شي د جنگ د ختمولو سبب شي او یا کېدای شي چې پراتلونکو کې امکانات سخت شي. جان کیری نن په میونخ کې په امنیتی کانفرنس کې ویل چې موږ هیله لرو چې دغه هفته د بدلون هفته وي. جان کیری دا خبره نړیوال فورم ته په وینا کې چې اصلي موضوع امنیتی پالیسی باندې بحث کړی دی. د دې کانفرنس د ورځې مخکې د سوریې د ملاتړ ګروپ سره ولیدل او په سوریې کې د اوربند پلانونو او د بشری مرستو د زیاتولو په حق له موافقه سره وکړه. د اولس هوادونو دغه ګروپ داسې لارې چارې لټوي چې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ خبري چې د سوریې د حکومتي قواو او د اعتدال پسند مخالفینو ترمنځ په سوریې کې د سیاسي انتقال پر سر د جنجال لقبل بندي شوی وي بیرته شروع شي. د خبرو د بندیدو یو وجه د مخالفینو دا شکایتونه وو چې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومت د حلب په خار کې بمباری کړی دی. جان کیری ویل دا بحران یوازې په داسې حال کې ختمې دی شي چې دا اړخونه د سیاسي انتقال لپاره په یو پلان باندې موافقه وکړي. خو د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ویل د سوریې د بحران د ختمولو لپاره اوربند کې د روسیې او د امریکا د پاوز ترمنځ همکاري ضروری ده. لاوروف ویل هر ورځ دغه دوه هیوادونو ترمنځ همکاري په تیره بیا په دې برخه کې ډیره ضروری ده چې د بشری مرستو د وړلو او د دښمنیو د ختمولو اطمینان پیدا شي. جان کیری شکایت وکړ چې دغه همکاري یوازې د نظامی الوتکو ترمنځ د پیښو د مخنیوي لپاره ده، د هغې نه اخوا همکاري نشته. د روسیې صدر اعظم ویلی دی دغه اتهامونه بالکل صحیح نه دي چې د ملک په سوریې کې په ولس باندې بمباری کوي. صدر اعظم میدویدوف نن په میونخ کې د امنیت په هکله کانفرنس کې دا خبره کړې ده. د ویلی دی روسیا په سوریه کې پټ هدفونه نه لري. دی وایي هغه څه چې موږ ویلی دی د هغو خلاف عمل نه کوو. موږ هلته ځکه جنګیږو چې ډېرې ملیشیې چې په جګړې کې بوختې دي هغوی د روسیې دي، او که ونه جنګیږو نو هغوی به د تروریستي حملو دپاره روسیې ته راشي. نو دغو خلکو سره باید هملته جګړه وشي او دا په ولس باندې تاثیر نه لري. د روسیې صدر اعظم دا خبرې د فرانسې د صدر اعظم والس د وینا نه وروسته کړې دي. د فرانسې صدر اعظم په روسیې باندې غږ کړی دی چې په سوریه کې دي په ولسي خلکو باندې بمباری بندې کړي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا د متحده ایالاتو او د اروپا ترمنځ تاریخي مناسباتو باندې تاکید کړی دی. وایي چې امریکا د اروپا قوت او کامیابی غواړي ځکه د روسیې سره د تازه شخړو او د مهاجرو د بې سابقې بهیر سره مخامخ ده. جان کیری همداشان په میونخ کې په امنیتي کانفرنس کې د روسیې د بحران د غیر نظامی حل په مسلې باندې تاکید کړی دی. د ویلی دی کبین المللی ټولنه او د سوریې خلک د دغه بحران د سیاسي حل لپاره په خپل دغه فرصت چې اوس موجود دی د لاسور کی، نو د ماشومانو دغه حالت او بمباری به همداسې روانی وي. او دا ټول خبري چې دلته د دغه حال د ختمولو لپاره شوې دي هغه به بی فایده شي. د اوکراین د بحران په باره کې جان کیری ویل روسیا باید د سولې د هغه موافقه د دستورالعملونو رعایت وکړي چې تیر کال په منسک کې د جرمني، فرانسې او بلاروس په سرپرستۍ شوې دي. کیری ویل روسیې ته صرف یو لاره پاتې ده، او هغه دا ده چې یا به د منسک موافقه عملي کوي او یا به اقتصادي بندیزونو ته ځان ټینګوي. امریکا جنوبی کوریا ته په موقتی توګه د توغندیو د معلومولو او په نښه کولو لپاره راکټونه ورکړي دي. نظرانه یوسفزئی د خبر تفصیل لولي.
دغه اقدام د هغې په ځواب کې شوی دی چې جنوبی کوریا د اوږد واټن توغندیو ازموینه وکړه. په کانګرس کې د دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو دواړو ګوندونو په دې سره موافق دي چې د شمالي کوریا په خلاف قانوني او سخت چلند وشي. په کانګرس کې د کورنیو چارو د کمیټې استازي الیوټ هنګل ویل نورث کوریا از اولویز لوکینګ فور ویز ټو ګټ اراوند اور سانکشنز.
شمالی کوریا په خپل د سیلاره خوښه کړی دی چې موږ پر اقتصادي بندیزونه ولګو. د اقتصادي بندیزونه په خاص توګه په هغو شتمنو خلکو ولګول سي چې دغه ډول فعالیتونو لپاره په خپلو بانکونو کې پیسې ساتي یا انتقالي.
سپینماړی وایي چې اوباما به دغه لایحه ویټو نه کړي ځکه چې د کانګرس زیاتره غړي ټول په دې مسله په یو خوله دي. او دا په یوې هفته کې دویم ځل دی چې شمالي کوریا توغندي ازمویلې دي او نړیوالې په غوسه کړي. نظرانه یوسفزئی.
د امریکا د جمهوری ریاست کاندیدان به نن د شنبه په ماښام د جنوبی کارولینا د گرین ویل په ښار کې په یوې مناظرې کې برخه واخلي. د جمهوری ګوند کاندیدانو پرون د جمعې په ورځ د مذهب او کورنۍ تر نامه لاندې غونډه کې چې د جنوبی کارولینا د گرین ویل په ښار کې د باب جونز په پوهنتون کې جوړه شوې وه ګډون وکړ. عیسوي مذهب خلک د جنوبی کارولینا د ایالت یوه مهمه ډله تشکیلوي چې ډېرې رایې لري. او پرون د جمعې په ورځ از هامو به وروسته له هغه نه بیرته لوړې شوې چې داسې رپورټونه خپاره شول چې د تیلو صادرونکو هیوادونو او شرکتونو به یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د تیلو تولید کم کړي. دغه راز د امریکا د مستهلکینو په حق له نوو معلوماتو چې وایي لګښتونه